द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا د شنبه ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې ومه نیټه ده. پاکستان کې وخت سوې دی د سهار 3:00 په افغانستان کې 8 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د جنوري د میاشتې شپږمه نیټه ده د جمعې د شپې 10:30 سوې دی. د وایس اف امریکا دی ریډیو نیم ساته خبري خبرونه کې زه کلثوم کاکړ درته شراغلاست ویایم. اول درته وړاندې کوم د خبرونو سرټکی. د امریکا د فلوریدا ایالت فورټ لادرډیل هالیوډ نړیواله وای ډګر کې د ډزو په پیښه کې 15 کسه وژل سوي او 8 ژوبل دي. د امریکا استخباراتي ادارو لخوا د جمعې په ورځ څرګنده سوي راپور د روس د صدر ولادیمیر پوتین صدارتي ټاکنو کې د لاس وهنې حکم ورکړی وو. او د پاکستان د فوج په خوانی مشر جنرال رایل شریف د یو کم سلويشت اسلامي هوادونو د جنگي ائتلاف مشر کمانډر جوړ کړل سوی خو سړونکو وايي پاکستان او سعودي عرب په خپل په ترهګري تورندي
د دې خبرې کلیر دی موږ دا لا پته نه لږه پاکستان په څنګه په دې کې خپل کردار ادا کوي او جراحیل شریف په څنګه کردار یو آیا هغه کردار د پاکستان د مفاد سره په تصادم کې نه راځي.
اوس خبرونه په تفصیل سره. امریکایي چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د فلوریدا ایالت د فورټ لادرډیل هالیوډ نړیوال هوایي ډګر د مسافرو په ټرمینل کې د ډزو له امله 15 کسه وژل سوي او 8 ژوبل دي. د فلوریدا ایالت د امنیتي چارواکو خبريالانو ته وویل چې برید کوونکي یوازې وو او نیول سوي دي. د ډزو په وخت په سلګونو مسافر د هوایي ډګر په ټرمینل کې موجود وو. د فلوریدا ګورنر ریک سکاټ له برید وروسته خبريالانو ته وویل چې ټاکل سوی صدر ډونلډ ټرمپ او د هغه مرستیال مایک پنس سره په ټلیفون خبرې کړي او په دې اړه ورته معلومات ورکړي خو تر اوسه د امریکا صدر باراک اوباما سره خبرې نه دي کړي. د فلوریدا ریاست سینیټر بل نلسن رسنیو ته وویل چې عمله کوونکي زخه د امریکا د فوج یو کارت ترلاسه سوی خو د دې په خلیل نه دي سوی چې دا یې خپل دی. سینیټر زیاته کړه چې د برید هیلت لیانه دي معلوم سوی. اني شایدانو مطبوعاتو ته ویل چې برید کوونکي ناره وهلي چې زه يهودي نه يم. د جمعې په ورځ د امریکایي استخباراتي ادارو لخوا تازه راپور معلوميږي چې روسي صدر ولادیمیر پوتین امریکایي صدارتي ټاکنو باندې اثر اچولو آنلاین کوشش کولو حکم ورکړی وو. هغه راپور چې د ټاکل سوی د صدر ډونلډ ټرمپ ته سرکاري بریفینګ ورکولو وروسته جاري سوی پکې ویل سوی چې د روس استخباراتي ادارو امریکا 2018 ټاکنو ادا په خلاف سایبر کاروایانه کړي او راپور زیاتوي چې پیوتن او روسی حکومت ټاکل سوی صدر ډونلډ ټرمپ لپاره واضح منصوبه تیار کړې و او دا چې روسی حکومت د ټرمپ مدد کول غوښتل او په خوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن یې بدنامولو هڅې کولې. د امریکا استخباراتي ادارو مشرانو د جمعې په ورځ ټاکل سوی صدر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات کړي او په ټاکنو کې د روس د استخباراتو لاسوهنو په اړه ورته معلومات ورکړي. ټرمپ مخکې د روس په ټاکنو د لاسوهنې په اړه نه منله. د استخباراتي ادارو له مشرانو سره له ملاقات وروسته په یو بیان کې ټرمپ وویل چې دا یو تعمیري ملاقات و او زیاته کړه چې د استخباراتو د ټولو نارینه او ښځو کارکونکو د خدمت احترام کوي خو د استخباراتي ادارو لخوا د روس په لاسوهنې په نظر سره نه دی ویلي. شوم زیاته کړه چې روس، چین او ځینې نور هیوادونه په مستقل توګه باندې امریکایي حکومت، کاروبار او سیاسي تنظیمو خلاف سایبر هیکینګ کې بوختي خو دغه ټولي هسي د ټاکنو په نتیجو باندې اثر نه اچوي او نور وویل چې د سوکي سمبالولو وروسته به سایبر بریدونو د مخنیوي لپاره یو ټیم جوړوي. د امریکا د فوج په خوانی مشر جنرال رایل شریف د اسلامي هوادونو د جنگي ائتلاف د مشر کمانډر ټاکل سوی. د خبره د پاکستان وفاقي وزیر خواجه آصف د جمعې په ورځ مطبوعاتي پروګرام کې کړي. دوی زیاته کړه چې په دې حق لا یو مائده سوی او دا وایي کړي چې په دغه فیصله باندې د حکومت رضامندي شامل ده خو د مائده نور تفصيلات نه دي ښکاره کړي. په دې اړه جنرال شریف او د پاکستان د فوج لخوا بیان مخې ته نه دی راغلی خو څېړونکي وایي دا یو سیاسي ائتلاف دی چې د ترهګرۍ په ضد په څه ګټې نه کې ترلاسي او په پاکستان کې به ورسره مسلکي جګړې زیاتې سي. روس په شام کې د خپلو عسکرو د شمیرو کمول پیل کړی دی. فوزی مشر ویلری ګیراسمو د جمعې په ورځ ویلي په شام کې د روسي ځواکونو شمیره راکمول د روس د صدر ولادیمیر پوتین د پریکړې وروسته پیل شوی. جنرال ویلری زیاته کړه چې د شام سیل سره نږدې بیرې روم کې روسي سمندري بیړه سره د الوتکو به تر ټولو وړاندې له شام څخه ستنېږي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د خبرونو تفصیل تاسو واوریدئ او وس تاسو پام راګرځو د ریپورتونو په لوري. اول ریپورت: امریکایي چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د فلوریډا ایالت د فورډ لادر هالیوډ نړیواله وایي ډګر د مسافرو په ټرمینل کې د ډزو له امله 15 کسه وژل شوي دي او اته نور ژوبل دي. په دې اړه تفصیلات منظر شهید په ریپورت کې وړاندې کوي.
د امریکای متحده ایالاتو په فلوریدا هوایی ډګر کې د ډزو په یو پیخه کې شاوخوا 15 کسان وژل شوې دي. د دغه خبر پخلی د هوایی ډګر ځای پولیسو کړی. راپورونه وایي پیخه دویم ترمینل کې د مسافرینو سامان ترلاسه کولو په ځای کې رامنځته شوې. د بروورد کاونټي خاروال یا شریف ویلی دی په پیخه کې 8 کسان ژوبل شوي هم دي. دغه ټپیان په سمدستي توګه د فورټ لادرډیل هالیوډ انټرنیشنل ایرپورټ یا هوایی ډګر څخه ځایی روغتون ته انتقال شوي دي. د فلوریدا سینیټر بیل نیلسن رسنیو ته ویلي دي چې د مشکوک تن څخه یو پوزي آی ډي ترلاسه شوې ده، خو ویل کیږي چې د دې پخلی لا تر دا دمه نه دی شوی چې آی ډي د هغه تن ده او که نه. هغه زیاته کړې چې بریدګر د استیبیان سانتیاګو په نامه پیژندل شوی دی، خو امنیتي ادارو د دغه خبر پخلی نه دی کړی. بریدګر د کینیډین ایر فلایټ کې هوایی ډګر ته رسیدلی و، کوم چې ځایي چارواکو د حملې نه څو ساعته وروسته راپور ورکړ. اینی شاهدانو ای بی سی خبری ادارې ته ویلی دی چې بریدکوون کی سوسو واری ناری وهلی دی چې زه یهودی نه یم. د خاروال دفتر ویلی چې مشکوک تن یې روغ رمټ نیولی او د پیخي تر شا یې تر دا د مکوم انګیزه نه ده پډاګه شوی چې آیا دا برید د ترهګرۍ عمل وو او که څنګه. د سپینې ماڼۍ پخوانی سکرتار یا ویاند ایری فلایشر د ټویټر له لارې په خپل پیغام کې لیکلی وو چې هغه هم په هوایي ډګر کې موجود وو کله چې ډزې پیل شوې. د پیخي ځای ته هلیکاپټرز او د پولیسو لسګونو ګاډي ورغلي دي او په شاوخوا کې یې سلګونه ولاړ خلک هم لیدل شوي. د هوایي ډګر ټول کارونه او پروازونه دا مهال درېدلي دي. راپورونه ښایي چې نه د بهر څخه ورته پروازونه راځي او نه د هوایي ډګر څخه الوتنې کیږي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
مونه اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو سهار نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. یو بل ریپورت چې د جمعې په ورځ د امریکایي استخباراتي ادارو لخوا تازه راپور خور شوی دی او لدې زده معلومیږي چې روسي صدر ولادیمیر پوتین امریکایي صدارتي ټاکنو باندې اثر اچولو آنلاین کوشش کولو حکم ورکړی وو. په دې ریپورت کې نور څه تفصيلات زاید خټک په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
جمعه پورس د امریکا استخباراتي ادارو لخوا جاری شوی راپور سرګندوی د روس صدر ولادیمیر پوتین امریکا په انتخاباتو اغیز راوستلو لپاره د آنلاین هڅو حکم ورکړی وو. دغه راپور چې څو ساعت وړاندې منتخب صدر ډونالد ټرمپ ته هم وړاندې شوی وو وایي د روس استخباراتي ادارو د کال 2018 امریکایي انتخابات سره تړلی خپل اهدافو لپاره سایبر حمله کړي. دغه حمله دواړو سیاسي ګوندونو باندې شوی. راپور زیاتوی داسې معلومات هم لري ګنی صدر پوتین او روسی حکومت د منتخب صدر ډونالد ټرمپ د ګټې لپاره منصوبه جوړه کړې وه. دغه راپور وایي ورته دا اندازه هم لګیدلې چې پوتین او روسی حکومت دا غوښتل چې منتخب صدر ډونالد ټرمپ د ګټو امکان سیوا شي او چرته چې ممکن وي په خوانه خارجه وزیر هیلری کلینټن سپکاوي وشي او د غرنګ به د ترامپ په مقابل د هیلری کلینټن یو منفی عکس جوړ شي. د استخباراتي ادارو لخوا دغه راپور وړاندې ویل شوی و د روس لخوا صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنې ثبوتونه لري. وروستو منتخب صدر ډونالډ ترامپ ویلي وو د روس لخوا مداخلت په اړه زیات معلومات لري او دا به ډېر زر په ډاګه کړي.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو
د ډیوا رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
ډیوا رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. د پاکستان د فوج پخوانی مشر جنرال رایل شریف د یو کم سلویشت اسلامي هیوادونو د جنگي ائتلاف مشر کمانډر په توګه ټاکل شوی دی او سیړونکو وایي پاکستان او سعودي عرب په خپل په ترهګری تورن دي. په دې اړه د ډیوا ریډیو سیړنکار پیر زبیر صاحب سره زموږ د ډیوا ریډیو همکار بختور شاه ورور خبرې کړې دي. درته وړاندې کوی
دا کوم دی گروپ جوړ کړی دی اسلامي ملکونو یو فوج دی په 2015 کې په دسمبر کې اعلان کړی او سعودي چې موږ دا گروپ جوړو. په دې کې به دا یو کم سلویخ ملکونه وو. خو دې کې دا خبره ده چې په اخت هم ډېرې خبرې کلیر نه وې. دا نو پتا چې د مینډیټ به څه وي، دوی به څه کار به څه وي. خدا دې چې پاکستان اوسه پورې کلیر کړی نه دی چې څنګه موږ وینو چې په دې ګروپونو کې ډېر مسلمانان ملکونه نشته، اسپیشلی هغه ملکونه چې کوم پاکستان سره په ګوان کې دي لکه افغانستان پکې نشته، ایران پکې نشته. نو دا به پاکستان په اړه موږ ګورو چې دوی څنګه یو کس طرف ته ایران سره تعلق ساتي، دغه ورسره ورسره سعودي سره تعلق او بیا د سعودي یو جنگي ګروپ حصہ جوړېدل. او په اخ ټیم کې چې په سعودي لګیا دا چې کوم د ایران او سعودي د مسلکي جنگ دی، دا موږ وینو په شام کې، په عراق کې او په یمن کې. نو ډېرې خبرې دي چې هغه کلیر نه دي. د وسیع او څنګه دا خبر راغلی دی چې جنرال رایل شریف یې مشر کو، په دې کې موږ ته لا دا پته نه لګي چې آیا کوم قانوني او آئینی تقاضې پوره شوي دي یا نه دي پوره شوي. نو ډېرې خبرې کلیئر دي او موږ ته دا لا پته نه لګي چې پاکستان به څنګه په دې کې خپل کردار ادا کوي او د راحیل شریف په څه کردار یو آیا هغه کردار د پاکستان د مفاد سره خو تصادم کې نه راځي.
پیر زبیر شاه صاحب، پاکستان به په دغه ائتلاف کې یوازنې جوهري وسلې لرونکی هیواد وي او وړاندې په دغه ائتلاف کې پاکستان په ښکاره باندې د شاملېدو ژمنه هم نه وکړي. اوس چې د پاکستان پخوانی پوځي جنرال راحیل شریف یې د دې سپریم کمانډر واخیست، څنګه چې په مطبوعاتو کې دا خبر راغلی دی، داسې خو نه ده چې ګنې د پاکستان د پخلا کولو لپاره سعودي عرب دغه ګام پورته کړی؟
نه، ماته داسې نه ښکاري چې پاکستان پخلا کولو لپاره پاکستان خو ورسره او پاکستان داسې ښکاره نه شو کېدی. اول سر کې څنګه ما وویل ولې چې هلته ایران دی او بیا په یمن کې جنگ شروع دی او پاکستان ځان له داسې شو کوي چې لکه دی نیوټرل دی په دې جنگ کې، سعودي سره هم تعلق ساتي او ایران سره هم. او کوم راحیل شریف خبره وه دا مخکې نه شروع وه، موږ اورېدل چې داسې روان دی. نو راحیل شریف یو قسم په دې مشر کړی دی چې ما خپل اندازې مطابق چې یو خو پاکستان نمائندگی به وکړي، بل دی پاکستان د فوج مشر پاتې شوی دی او داسې ویلې کېږي او داسې ګڼل کېږي چې د ترهګرې خلاف چې کوم جنگ دی په دغه ډېر تجربه وکړه او پاکستان دا ضربه ازب چې کوم اپریشن دی دام خرڅې لګیا دی او په پاکستان کې چې کوم اوس موږ امن وینو هغه خلکو ته دا ښایي چې دې کوششونه وو. نو داسې یو هیرو غوندې د پرسنلټي جوړه شوې وه پاکستان کې. نو هغه یو قسم کشکي لګیا دی خو چې ما څنګه وویل چې دا ما ته ټول علامتي داسې خبرې ښکاري، ما نه دی خیال چې دا به څه مؤثره داسې یو تنظیم یا داسې څه ګروپ وي، ولې چې دی کې اهم مسلمانان ملک چې کوم دی، په کوم کې چې جنگ شروع دی او په کوم کې چې ترهګري مسله ده، او چې څنګه موږ وینو په خپل په سعودي او پاکستان باندې ترهګري د ملاتړ ډېر غټ تورونه لګي لګیا دي وخت په وخت. نو امانه ده خیال چې دا مو داسې سمو اثر تنظیم دی، دا یو سیاسي عمل دی او راحیل شریف ته یو قسم انعام غوندې ورکړی دی، هغه اوس ریټایر و، نو ده ته یو داسې علامتي یو غټ عہده ورکړه. خو امانه ده خیال چې زمینی حالاتو کې به د مقرر کېدل یا د پاکستان په دې ګروپ کې حصہ اخیستل څه خاص معنی لري.
پیر صاحب کا آخري دا راته وایي چې پاکستان په دغه ائتلاف کې د شاملې دوه وروستو د ایران د پاره د روس د پاره او دغه شانته کې د نور هغه ملکونو د پاره چې هغه د ایران ملګری دي، سمره ولا پاکستان یو به طرفه مرګره پاتې شو.
نو ما څنګه وویل چې پاکستان پر ودا چیلنج وی، ولې چې پاکستان کې تن نه هم دا چې کوم مسله کې جنگ دی، دا مؤمنو دا لګیا دی، د خلک په کمري چې کوم شیعه مسلمانان دی هغه باندې حمله کیږي لګیا دی، نو چې سمره پاکستان په دې داسې یو ګروپ یې جوړیږي چې کوم داسې سنی مسلمانانو ملکونو ګروپ دی، نو خامخا به پاکستان په اندرونی حالت کې چې کوم امنیت حالات دی په هغه باندې به مؤثر وي، او دلته دا خطر ده چې کوم دا مسلکي جنگ دی دې کې به تیز راتلی شي او مزید به شیعه مسلمانان ټارګټ کېدای شي. خو ور سره به دوی کوشش کوي چې څنګه ایران سره تعلقات وساتي یا روس سره، خو ایران سره به دته مشکل ای چې تعلق دې وساتي. خو بیا دوباره دا خبر وکم چې دا کوم تنظیم دی، دا اوسه پورې سیاسي هغه دی چې موږ وینو 2015 کې دې جوړ شوی و، یو اعلان وشو چې جوړ سره پس موږ یې سمان اورېدل چې دوی څه کړي وي، دوی مینډیټ څه کوي، دوی به څه کوي، او دوی یا داسې یو خاص ګامونه داسې څه خاص کیسې لاندې دوی شروع کړي، نو چې فرض کړه پکې پاکستان پکې زیاته حصہ اخلي یا په جنگ کې فوج ورولېږي، نو خامخا به دې په حالات ایران سره، د یمن سره، د شام سره او نور چې کوم داسې ملکونه دي هغه سره به حالات خرابېږي، او پاکستان ما په خلاف د تندانې شفورت کولی.
ډېره مننه پیر زبیا شاه صاحب.
ډېره مننه.
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر دروخېږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتون اور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخېږي، او د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وخېږي.
ځان تکړه کوي حسینو، د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو سهارنی خبرونه لیا دوام لري، او دیو ریډیو همیش د هنرمندانو د ژوند په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوي، او نن هم تاسو لپاره یو هنرمند ګلنار بیگم چې په خوانی سندرغاړې ده او د ډېری فلمونو لپاره سندري ویلې دي، د دوی ژوند او فن ته زموږ همکاري نهایت سهار کتنه کړې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
سحر کے نیت خوابے رے بنا لیتی نا پھوں گرا سڑے مشی ہار سڑے مشی
د سندرې ویو ګلنار بیگم په کال 1924 کې د مومند ایجنسی په خوازه خیله کې پیدا شوه، او خو خپل ټول عمر په بنو کې تیر کړو. د ګلنار بیگم خپل نوم شیرین او د پلار نوم یې ګل محمد و. د خاون نوم عبدالله جان و چې مشهور په دلاور باندې و. ګلنار بیگم ان پڑھ او خلصتنی کولی شو. هغوی تعلق ته یوه مذهبي کورنۍ سره او مذهبي کورنۍ کې مذهبي کتابونو تعلیم ضرور ورکول کیږي. دا وجب چې هغوی لستل کولی شو او چې په کلی کې به یا په خپلو کې به چې چېرته خادي و نو هغوی به تمبل سره سندرې ویلې. افغان استاد هم د بنو سیدونکو چې د موسیقي ډیر پوها خو استاد هغه ګلنار بیگم ته د موسیقي بنیادی او باقاعده تربیه هم ورکړی و. هغه دوی ته پر ریډیو کې د کار کولو کومک هم ورکړیو او د رشید دهکان په ذریعه ګلنار بیگم پر ریډیو کې معرفي شو. او کله چې ګلنار بیگم پر ریډیو کې خپل आवाज جادو ښکارا کړو نو خلک خپل आवाज په جادو کې راګیر کړل. د ریډیو د لارې هغوی خوږ آواز د هر زړه آواز شو. هر طرف ته د هغوی د آواز مینوال پیدا شو. ویل کېږي چې ګلنار بیگم به په ریډیو ته په پرده کې راتلله. په دې وجه هغوی په ټي وي کې چیرې هم کار نه و کړی باوجود د دې چې ورته څو ځلې د ټي وي لخوا ډېر بلنې ورکړلې شوې وي. د هغوی تصویرونو په هکله هم ویل کېږي چې د پېښور ریډیو سټېشن کې د هغوی ځینې تصویران موجود دي. تر شاعر غازي سیال د ګلنار بیگم په ژوند یو تفصیلي کتاب لیکلی دی چې نوم یې دی د سندرې روح. په دې کتاب کې غازي سیال د ګلنار بیگم تصویرونو سره د هغوی تعارف لیکلی دی او بیا د هغوی په فن او ژوند د سترو شاعرانو ادیبانو ریډیو سینې پروډوسرانو نه د هغوی خیال پوښتلی دی. ویل کېږي چې ګلنار بیگم ولسی سندرې ویل خوښول او هغوی ډېر ولسی سندرو ته ژوند بخښلی دی. هغوی ته مشهورتیا په فلمی سندرو باندې ترلاسه شوې ده. د هغوی فلمی سندرې ډېرې خوښوي. ګلنار بیگم به چې کله د سوز یا د خفګان سندره یا شاعري ویله نو د هر چا سترګې به نمجنې شوې. ګلنار بیگم د خپل وخت د ټولو شاعرانو کلام ویلی دی او د هغوی کلام ته یې ژوند بخښلی دی. په خاصه توګه د ستر شاعر غازي سیال زیاتره شاعري هم هغوی لپاره لیکلې ده او هغوی د غازي سیال هره سندره د هغوی پیژنګلو جوړه کړې ده. ګلنار بیگم په ژوند د هغوی په مرګ نه پس هم ډېرو سندرغاړو د هغوی په انداز کې د سندرو ویلو کوشش وکړو خو د هغوی مقام ته به څوک هم ونه رسي کوم چې خدای پاک هغوی ته ورکړی و. د ګلنار بیگم شپږ بچی دي چې درې پکې هلکان او درې پکې جینکې دي او صرف یو ماشوم پکې تعلیم یافته ده. ګلنار بیگم ته د هغوی خوږ آواز او د موسیقي په خدمت په حواله حکومت لاړه خدمت نه درې کاله مخکې پرایډ آف پرفارمنس هم ورکړی شوی و. موسیقي اوریدونکو څومره اوریدونکي موسیقاران او ادیبان شاعران پروډوسران په دې متفق وو چې ګلنار بیگم بغیر د څه شک او شوبې د پښتو موسیقي ملکه وه. پښتو موسیقي کې د هغوی په شان سندرغاړې تر اوسه پورې پیدا نه شوه. خدای بخلي ګلنار بیگم په کال 1995 کې د اکتوبر په میاشت کې د دې دنیا رخصت شوه. روح پمید تنا روح پمید تنا بھی وط لے گرا کے جوڑ بڑی پماد خاور سلے گرا کے
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي.
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي.
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
او اوس درته وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکی په دسمبر کې د بشری حقوقو د عالمی ورځې د ښکارا کولو د پاره د سیاسي او مذهبي بندیوانو خلکو د پریخودو په غرض د دې خلکو د خپلوانو د غملړلو داستانونو خورولو مهم شروع کړی و. د دې مهم نگرانی ملګرو ملتونو کې د امریکی زنانه سفیره سمانتا پاور کوي. دا پروانو چټیانو کې د او لسو قیدیانو د جن حالات خورئ چې دا وخت د دنیا په مختلفو ځایونو کې په بے انصافۍ سره بندیوان ساتلې شوې دي. سیاسي قیدیان یوازې په خپل سزاګانې نه تیری بلکې د دوی د خپل کورونو نه د غیر موجودګۍ له سببه د دوی کورنۍ او دوستان هم د لوی غم سره مخ وي، کوم چې د دوی لپاره بېشکه یوه سخته سزا ده. په دې کې د دوی لونه زامن مور پلار ورونه خویندې او د ګوندې ډیر نور کسان شامل دي. د دې بندیوانو افرادو داستانونه د اغه فراخ جدوجهد سرګندونه کوي چې د سیاسي قیدیانو خاندانونه ورسره مخ دي. د دې مهم تر مخه ښکار کړی شوی یو زنانه قیدی په ایران کې نرګس محمدی هم ده. میرمن محمدی یو وکیله او د بشری حقوقو مرستیاله ده او د دوه تنکو بچو مور هم ده. دا نن سبا د خپل امناکو سرګرمو په سر د شپاره سکالو د قید سزا تیری. د دې په امناکو سرګرمو کې ایران کې د پانسای د سزا خلاف هلې ځلې هم شامل دي. میرمن محمدی وړاندې د نوبل انعام ګټونکي شیرین آبادی د بشری حقوقو د مرکز ویانا وا چې نن سبا غیر قانونه ګرځولې شوې ده. دا د زنانو د حقونو او په مذهبي او فرقیز او سیاسي بنیاد د قید ساتلو خلکو وکیل هم وا. دې د خپلې سزا خلاف خواست داخل کړی وو خو د اپیلونو عدالت په 13 ستمبر کې د دې سزا د بشری حقوقو نړیوالو سارنوالو د دې د سزا د جاری ساتلو د عدالتي فیصلې غندنه کړې ده. د بشری حقوقو هیومن رائټس تنظیم ویلي دي چې دا فیصله د دې حقیقت یو بل ثبوت دی چې په ایران کې عدالتونه د رائے خیال اختلاف لرونکي کسان چقی. ایمنیسٹی انټرنیشنل دا فیصله ایران کې د بشری حقوقو پر ضد یو بل ظالمه او تباکن فیصله بللی ده. نرګس محمدی دا وخت په بدنام ایون جیل کې ساتلې شوې ده. دې ته د نظر مسله پیخه ده او د سترګو د ماهرانو ډاکټرانو د علاج ورته اجت ته خو حاکمان ورله دغه علاج نه کوي. د دې دوه تنکی خبرګونی بچی دې ته سترګې پلار دي. د دې د خاوند تقی رحمانی وینا ده چې د د خونه د د د کورودانی نرګس محمدی له برکته د خندا خوشالونه ډکه خونه وا. دې پسې د خاندان هر وګړی غمجن دی. امریکا د ایران په حکومت غږ کوي چې نرګس محمدی سمدستي خوشی کړي چې دا د خپل کورنۍ خلکو سره یوځای شي. د امریکای زنانه سفیر سمانتا پاور ویلی دي چې په ګرد دنیا کې د نورو سیاسي قیدیانو سره سره دي نرګس محمدی هم خوشی کړي شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویبپاڼه هم ورکولی شئ. د ویبپاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو سارانی خبرونه د مهال پای ته رسی. هم په تاسو په باندې به تاسو وسته مشال ریډیو خبرونه اوري او د دی ریډیو همکاران به د ماشام 5 بجې سره بیرته تاسو په وړاندې راځي. تر هغه مهاله تاسو اجازه غواړو. شو ورځ مناسب سره.